السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستنګزایمو د ازادي رادیو خراغلاست ویم نن سه شنبه د 14 کال د لیندې څلورمه د 2015 کال د نومبر 15مه پیل په خبرونو باندې کو. د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباري کړي او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولي. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. لدی ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرهمند ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کیږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15مه یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلې دي. په نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامیل مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15مه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویب پاڼه لیکلي په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې فزیکي اجنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بو سي او د روغتیا جامې مو پتانو سي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ز دیانا صالح تاسو ښوونکی، تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ترستنی شپو پورې می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر 12مې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیا او خواص او خصوصیات باندې بحث وسی او غیر ژوندۍ موجودات خو تاسو وینې ګران ځکونکو عبارت د ریاضیات څخه دي چې په دې علوم کې ټول د ریاضیات باندې جهیز فزیک ته جیولوژي ته او کیمیا ده چې موږ تاسو راځو دلته په کیمیا باندې جهیزو البته کیمیا چې د ګران ځکونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص ساختمان تعاملات او خپل د همهغه مادې د تغیراتو او د تغیراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو د مادې پر ساختمان تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنې دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چیش کې راځي په ماده کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي د ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچنۍ ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچنۍ ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د نه په معنا او ټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا، یعنې اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنې دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو چې شو وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچنۍ ذرات ته ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنې دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نوع اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنیو ذراتو او د یو نوع اټومونو د یوځای کېدو څخه جوړ کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو پر شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال پر شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسي عبارت ته چیش څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي، د اکسیجن ګاز چې ده خپله د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځنګړو خواص درلودونکي دی البته اکسیجن غاز دی کې د یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره شوتل کیږي البته سوډیم فلزي عنصر ده کې د چې د غیر فلزات سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس کې دا چې ده نو دوی خپل یو ځنګړي خواص دي نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی تاسو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپله مرکب ته چې خپله مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ ته راځي البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ ته راځي د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید لکه سوډیم کلورایډ لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه نور کولای شي لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې په او تور سره سمبول ښودل کیږي نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی ودي د دوی د یو ځای والی څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه ورسته مرکب په لاس راکوي چې دغه مرکب چې لاس راځي د خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس ورکوي دا وګرانه ځکونکو د مادې اساسي ذرات رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري البته کچیر مور او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت چې شتول کیږي کچیر تاسو ګورو مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي نو د هوی ترمنز ګران د کون خپل د جاز قوه هم وجود لري چې هم هغه قوه چې د دې ترمنز د جاز لامل کیږي هم هغه د هغه مادې د داخلي جاذبه کوی په نوم سره یادیږي نو کیدای چې د دغه ذراتو ترمنز واټن فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کیدای چې یو لبل سره چې ولري توپیر ولري نو لامده کبل مور او تاسو وایي چې ماده خپل په دروي فزیکی حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه ګران زده کوونکو جامد حالت د ماده هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلې شکل او ټاکلي حجم درلودونکي وي خو د ذرات ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات وو سي البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه شمې سالې ورکو لکه تیجه یا ډباره لکه لرګي او اوسپنه دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولای او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله زیاته ده د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو د بیلګې په توګه لکه شودې غوړي تیل او داسې نور د ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري البته ګران زده کوونکو د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعات ته د نه ټاکلې شکل لري او نه ټاکلې حجم لري غازات نه ټاکلې حجم او نه ټاکلې شکل لري خو د دوی د ذرات ترمن د جذب قوه چشته نسبت مایعات ته کمه ده خو د ذرات ترمن د واټن یا فاصله نور هم زیاته ده نو غازات چې دی ګران زده کوونکو ش مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا د ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګران زده کوونکو د مواد پر حجم باندې د تودوخي اغیزې لولو چې البته د مادې باندې خپل د تودوخي اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغه مادې یا په جوړش کې انبساط رامنځته شي یا انقباض رامنځته شي نو په همدې ترتیب سره رازو ګران زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخي حق درجې ته ویل کیږي چې د هغه مادې یا هم د یو جسم په حجم کې زیاتوالی والی رامنځته سي البته د ته موږ او تاسو انبساط وي یعنی حجمه چې شکیږي د تودوخې په درجه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي د ته به موږ او تاسو انقباض وایو البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال کچیر په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور دی بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چشي کېږي پړسیږي د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کړو البته سوړ حالت ته غوره کړي نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي البته حجم یې کمیږي چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چش کېږي زیاتیږي او ورو ورو دوی چش کېږي خپل حجم زیاتوي نو په عینې وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ د روغتیا جامې مو په تن اوسئ ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکي دیانا صلحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې چې د اول صفې څخه پیلیږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږیږو البته ګرانو زده کوونکو له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده څه ډول ذره ده څه ته ویل کیږي البته کچیری وګورو کچیری وایي یوه ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې ته خپله د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي چې خپله په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري یعنې کچیری ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي عبارت د اټوم څخه ده یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپله د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده د څه شي د نه ویشل کیدون یعنی ا یعنی د نه اټوم یعنی د تجزیه کیدو یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم خپله دې ته اټوم وایو چې د اټوم په باره کښې البته د اټوم په تاریخچه تاریخچې ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي، یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر مراد تاسو ګورلمړی خو مراد تاسو وویل چې ماده څه شي ده، د څه څخه جوړه شوې ده. په دې باندې مراد تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو. مراد تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګران زده کوونکو خپل اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمېر پوهان چې خپل جان دالتن هم په هغوی کې شامل و چې خپل ویل د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو، چې د اټوم په تاریخچه کې ځینې کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویل چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کې د خپل یو نظریه وړاندې کړې، ویل چې اټوم چې د یو کوچني ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ او تاسو ویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا و چې خپل اټوم ته یو خپل یو کرایي شکل ذره ویل، او دا هم ویل چې دوی چې په خپل اټوم کې یو منفي چارجرن کې ذره هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کېدای شي چې ټول مواد خنسا اوسي، او هر مرو کېدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارجرونکي او منفي چارجرونکي ذرات هم شتون ولري، چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګران زده کوونکو خپله په دې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله، چې د نیوزیلند پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کې. البته ویل چې کېدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې د په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپل دغه هسته کېدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګران زده کوونکو کېدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېر شوی وي، چې د خپل د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوری چې وای اټمی ماډل چې وای خپل د شمسی نظام یا د شمسی منظم ماډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ تاسو ته شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسی منظم په مرکز کې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کې کچیر وګوره هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخه کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چې شکیږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګران زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم چې هغه خپل اټومي تیوریزم راو تاسو لپاره بیان کړل، چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1910 کال کې د بیا خپل نظر مراو تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. د خپل نظریه کې ول الکترونونه چې د ګران زده کوونکو د هسته پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلې سویو کې چې شکیږي ګرځند وي، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپل نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې شکوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کې ګران زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوي وي، چې د ځینې نیمګړتیاوي چې په دې موډلونو کې موندل شوي وو او لیدل شوي وو، وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1906 میلادي کال کې رامنځته سوه، چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سول، چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدار کې به الکترونونه په ټاکل ځایونو کې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې، چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1908 کال کې رامنځته سول. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو خپل اټوم پیژن د اټوم په تاریخچه کې موږ تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پیژنو، چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت څه څه دي. البته ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې وښو، یا هم درې مهمه اجزاوې دي، چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کې بیا ګرانو زده کوونکو خپل پروتون او نیوترون او بخښي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي، چې په مدارونو کې بیا موږ تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمي اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پیژنو، چې د اټوم چې هسته چې د خپل د اټوم په مرکز کې واقع ده، او مثبت چارج درلودونکي ده، چې د اټوم هسته چې د خپل د اټوم حجم په پرتله ډیره کوچنۍ فضا یې چې کړې ده نیولې ده، او د اټوم مدارونه چې د ګران زده کوونکو هغه یو درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي ومندل سي. او الکترون هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو پیژنو چې خپل یو ډېر کوچنی ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تور سره شوډلای سو چې خپل د یو الکترون کتله چې د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپک ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګرانو زکوونکو دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري او البته د اټوم د هسته پر شاوخوا باندې مدارونه ویني چې په هر مدار کې موږ تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تور سره شدل کیږي او الکترون چې د یو منفي اټلرون کې ذره ده. او یو هم ګرانو زکوونکو د اټوم د اساسي اجزاو څخه یو هم خپل نیوټرون ده چې یو کوچنی ذره ده چې کېدای د هغې کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي اوسي او کوم برقي چارج نه لري د چارج له نظره دوی چې دي خونسا دي. او نیوټرونونه چې دي په ان تور سره شدل کیږي او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې د خپل نیوټرون د لومړي ځل لپاره د انګلیسي فزیک پو البته کیمیا پو و چې د جیمز چادویک په نوم سره یاد ده د هغه لخوا ماینسته راوړل شو. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوټرون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکي ذره ده. یو کوچنی ذره ده چې د اټوم په هسته کې قرار لري یا موقعیت لري په پی تور سره شوتل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوټرونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پیژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجموعه ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. چې شو وایو؟ اټومي نمبر وایي. یعنی کچیر او ګورو د اټومي نمبر د پیدا کول لپاره موږ او تاسو د هر اغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټوم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه کچیر وایي هایدروجن د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې د یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو دا هم خپل اټومي نمبر وو او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله څه شته ویل کیږي. اټومي کتله چې د ګرانو زده کوونکو د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوټرونونو مجموعه ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوټرونونو مجموعه ته به موږ او تاسو اټومي کتله ویلای سو. البته یا هم د کتلې نمبر ته ویلای سو چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوټرونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړی دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده. چې د فلورین عنصر چې تاسو ویني اټومي نمبر مساوي په نه سره ده چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته البته چپا طرف ته په شی خواته چی شته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانو زده کوونکو چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په اول سره او اټومي کتله یې مساوي ده په 15 سره. یا هم د کتلې نمبر مساوي په 15 او اټومي نمبر د پروتونونو شمیر مساوي په اول سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د الکترونی کشرونو باندې غیر چې موږ تاسو البته خپل کچیر ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی کشرونو کچیر وګورو البته هغه برخه ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هسته په شاوخه کې د څرخېدو په حالت کې دي او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو هم د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي شو سي معادل وسی. نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو الکترونی کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاس راوړلې سو کچیر موږ تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې سو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي او که آیا په دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی ایف څخه، چې هغه څلور دی، په اس پی ډی ایف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې چش کوي، د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترون کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو، چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه شي کو ان په قیمت ورکو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کو، او بل اخر به موږ او تاسو ته د لمړي اصلي انرژیکي سویه تعداد معلوم کړي، چې په لمړي انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کې دغه سي اته لس، او په څلورم کې موږ او تاسو وینو چې دوه دېش. خو تر څلورم پورې موږ او تاسو کولای شو چې دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمیر معلوم کړو. خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته دغه فرمول چې د ست نه کوي، د دې برعکس ده، نور د دې څخه ورو ورو چې شکیږي، په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټوم چې ده، د و مدارونو څخه اضافه کشرونه نسی غوره کولای. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونه ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري، عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړۍ پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه، یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده، عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په اتلس سوه اووم میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده د پخپل عقیده یا نظریه زموږ اساس لپاره داسې سرګند کړ چې د ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده، په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کیږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کیدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کیږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تیرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات په همدې یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د شیدو ټکې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي، او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کیدای سي چې وجود ولري. ښځو، ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پیژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپله سمبول په سي تور سره ښودل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په 4 ګروپ او 2 دوره یا پریود کې ځای لري، چې د کتلې نمبر یې 12 او اټومي نمبر یې 6 دی. خپله کاربون چې د خپل اټوم په الکترونیکي شروع کښې 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا یې اټومي موډل ده د کاربون، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو. په لومړۍ مدار کښې دوه اپ ورسته مدار کې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړی دي. د کاربون د اټومونو ترمن د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربون او کاربون ترمن یا هم د کاربون د اټومونو ترمن اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونې اشتراکي اړیکه، دو ګونې اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي، چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربون عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې کولی سي، پوره کولی سي، یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو د الوس په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو، چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربون او کاربون د اټومونو او د کاربون او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګون اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربون او کاربون ترمنځ هم د ترتیب یو ګون اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربون او هایدروجن ترمنځ هم یو ګون اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ، دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربون او کاربون ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي، چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه، د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته، چې د ارزونې برخه ده، ورسېدو چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وشایست. مننه گرانو زدکونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټومي تیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپاړسمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شی ته ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې اټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو اټوم وپېژنو، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو، چې د اټومي تیوري چې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې په پخوا وختونو کې یا په پخواني تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنې نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تیوري چې ده د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کې، یا هم قمري میلادي کال کې پیشنهاد شو، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی په دې هغه وخت کې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره غونډه شوه، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کې په 1800 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره چې خپل یو انګلیسي کیمیا پوه و د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړې وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړه، کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. راځو لومړی په 1908 میلادي کال کښې چې اټومي تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و چې خپله په اټومي تیوري بنسټ یې کښېښود د لومړي ځل لپاره، چې د خپله له دې تیوري سره سم ټول مواد یې له ډېرو کوچنیو ذرو چې له اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په همدې ترتیب دا اټومونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی سي، چې دغه جان دالتن په خپله اټومي تیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تھیوری کې ځین نور مهم ټکي چې موږ او تاسو دلته په شمارور ډول سره په لاندې ډول سره ترتیب کړی دي چې په خپل هغه اټمی تھیوری کې جنداتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره وصل ورته دي یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي او په همدې ترتیب جاندلتن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي او جاندلتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي او په همدې اساس جاندلتن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کیدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي یعنې دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطیږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي جاندلتن هغه د اټمی تھیوری مهم ټکی وي خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پیړۍ کښې وروسته د جاندلتن د اټمی تھیوری یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تھیوری کې جاندلتن وویل چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري یعنې هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بېدلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړه نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمی تھیوری تحلیل کړل سوله چې په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمی جوړښت تھیوری وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمی جوړښت تھیوری کې بیا په دا چې په نولسم پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومیږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنې دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جاندلتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د نولسمې پیړۍ په پای کښې منځته راغله او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمې پیړۍ کښې تحلیل شوه هغه داسې چې څېړنو یعنې په شلمه پیړۍ کښې د نولسمې پیړۍ څخه وروسته په شلمه پیړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنې لاسته راغله چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنې دا د اټوم اندازه ده او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت نو ډیر کوچنی ده نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کیږي 1.6 × 10^10 په توان د منفي 28 کیلوګرام په AMU اساس سره یعنې په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولید دا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات د جندلتن او اوس راځو د اټمی تیوري په دې برخه کې د تامسون موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په دې ترتیب فزیک په هانو دا ثابت کړل چې خپل اټومونه لډی رکچنی زرو څخه جوړ شوی دي. نو په دې اساس تامسون خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منستر اور چې په 1900 میلادي کال کې چې خپل تامسون یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودی وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسون وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې د خپل د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپل د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی و او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله کې یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي. او په همدې اساس تامسون خپل یو دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کې شي د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړل چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود کچیرې هغه ډول کېدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسون دې پایله ته ورسېدل ګران زده کوونکو چې هغه ویل چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارجلرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپل نوموړي کمیت په 1909 او 1910 کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کې کشف کړ او ویله چې 1.6 × 10⁻¹⁹ کولم سره مساوي کیږي چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په 1.6 × 10⁻²، یعنی 602⁻¹⁵ ۱۰ کیلوګرام چې د خپله د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ تاسو لاسته راوړل. زه ګران زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډې نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډې تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې ده وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته یعنی فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده په مرکز کې د اټوم په مرکز کې چې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. په همدې اساس راځو ګران زده کوونکو یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تیرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریډیک سیسټم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادیږي چې خپله د پروتونونو شمیر هم یادولی سو د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کیږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شي او خپله پروتون چې ده یوه لانتني کلمه ده چې د لومړني په معنا ده یعنی دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلي عالم لخوا په 1910 میلادي کال کښې منځته راغله او پروتون چې ده خپله مثبته ذره ده او د اټوم په هسته کښې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1901 کال کې نیوترون لاسته راغله چې خپله نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي چې د چل نظر دوی خونسا ذري دي کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خونسا ده یا هم د خونسا اټوم په نوم سره یادېږي چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1902 کال کې کشف شو او د ویلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کې نیوترون لاسته راوړل شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ. نو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال اټمي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کې ماستر راغله چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکړئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. دریم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټمي تیوري کې. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولې.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي